د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن دی اتوار ورځ 2019 کال د جولای و منیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام نه په کابل کې دی اتنیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 11 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته از سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په شمیر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول غوښ شي سر ټکو ته
د افغان سولې په تړاو په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات نن پیل شوی قطر او جرمني د دې خبرو کوربتوب کوي چې په کې د افغانستان سیاسي او مدني شخصیت او طالب استازي برخه لري بل لور په غزنی کې د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی
زخمیانو کې 150 ماشومان دي یو لس زنانه دي پاتې نور نارینه دي د ټولو زخمیانو کې 3 نظامي زخمیان دي او 4 نور مکان دي په مړو کې 2 زخمیان دي او 4 مکان دي
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی 13 ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لا کما ویډیو ښکاره کړې دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري او ټول تورونه بے بنیاد دي یو قانون په هوای
ارشد ملک ته نواز شریف ته مقدمو څخه تر هغه جداوی چې معاملہ هواره سوی نه وي
او راپورونه وایي ایران د یورانیم د غني کولو کار شروع کړی او شایي چې کچا یې 15% ته وغځوي
ترټکی تاسو واورئ خو ښه وسته خبرونو تفصیل ته
د قطر او جرمنی په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوحا کې د دواړو کوربه هیوادونو د استازو په وینا پیل شوې دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري پکې یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي د سیاسي ډلو شزو مدني ټولنو او د طالب استازو په ګډون نږدې 60 کسان برخه لري غونډه په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی استازي مارکوس پوتسل وویل چې باید قهرجن مقابله د سولې په بیس بدل کړل شي د فرانس خبری ادارې سره په خبرو کې د افغانستان د سولې دالي شورا د پلاوی غړي اسيله وردګ ویلي چې په غونډه کې زیاتره ګډونوال په اور بند باندې ټینګار کوي د غونډې برخوال په دغه ناست کې سولې ته رسیدو لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کوي
د افغانستان چارواکي وايي په غزنی ښار کې د طالبانو له خوا د ملک استخباراتي ادارې دفتر په هدف شوې ده ریپورټونو تر مخه د ان ډی اس دفتر مخې ته د بارودی موادو نه ډک یو گاډی چودلې چې د صحت چارواکي وايي لږ تر لږه پکې 12 تنان وژل شوي په وژل شوو کې عام خلک هم یادېږي او یو سل اتیاو نه زیات پکې زخمیان دي د صوبې د پولیسو مشر محمد خالق وردګ وایس اف امریکا ته ویلي په زخمیانو کې د سکول ماشومان هم دي چې د چاودنې په وخت سکول ته روان وو د نننۍ پیښې نه څو ورځې مخکې هم طالبانو د افغانستان دفاع وزارت په لاجستیک مرکز حمله کړې وه او لږ تر لږه 10 تنانې پکې وژلې وو
راپورونه وایي پاکستان په 2019 مالي کال کې تر و ارب ډالرو زیات د پورونو په پرې کولو کې ورکړی دي کارپوهان وایي که پاکستان خپل واردات کم کړي او صادرات زیات کړي نو اوسنۍ مالي خساره به کمه شي او د بهرنیو اسارو ذخیره به زیاته شي
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی 13 ورځې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لا کومه ویډیو ښکاره کړې دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري مریم نواز پرون د خالی شنبه په ورځ یو خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو پلار بے ګناه دی او د احتساب عدالت کم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلی چې دغه سزا د چا د فشار د لاندې اورولې وه بلخواته پاکستان کې د ټلویزیون چینلو د سارو تنظیم ادارې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته خبرداري نوټیس ورکړی دی چې د مریم نواز خبری کانفرنس یې نیخ په نیغه ولې خپور کړي رابعه پیر پیلن تفصیل راکړي
نن د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک له اړخه خپور سوي بیان کې ویل سوي دي چې دغه وړاندې کړل سوي ویډیو د حقیقت څخه لري یوازې د دوی او د دوی د کورنۍ نوم ته زیان رسولو او سیاسي ګټه ترلاسه کولو هڅه ده قاضي ارشد ملک ته هم ویلي چې د نواز شریف په ضد ټولې پرېکړې د قانون تر مخه او شهادتونو په بنیاد کړې دي دوی ته هم تور لګولي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه کېدونکې د مقدمې د اورېدنې په محل دوی ته د رشوت خدمت وړاندیز هم سوی او مرسته نه کولو په صورت کې دړکې هم ورکړی سوی دي. خو بل اړخ ته نواز شریف ډله خپل پر خبرې ولاړه ده او دا قاضي ارشد ملک پر دغه بیان د مسلم لیگ نواز ډلې ویاند مریم اورنگزیب وایي،
میرے خیال میں یہ ایک ریاکشن ہے، اس کو پریشر میں دیا گیا ہے اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی نہ بنے.
دغه عکس العمل خو مخته راتلونکي وو، ولې چې اوس هم پر قاضي ارشد ملک فشار دی. قاضي ته پکار دی چې یو پارٹی جوړ نسی، ولې چې هغه مظلومه دی. دوی په بیان کې ویډیو یو ځای هم ندارت کړی، یوازې ویلي چې دغه ویډیو د حقیقت څخه لیرې ده.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې پولیسو په یو لس کلنی ماشومې د جمعه دننه د جنسي تیری په تور کې د دوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې او یو تن یې نیولی دی. د پولیسو وینا ده چې د جنسي تیری د ښکار ماشومې اکسا کورنۍ ورته شکایت کړی و چې د هریپور د صنعتي سیمې هتار په یو جمعه کې دغه ماشومې د قرآن سبق وایو او یو میاشت وړاندې ورباندې د جمعه د ملا په کوټه کې دوو کسانو جنسي تیری کړی و. تفصیل احسان محمد خان راکوي.
د هریپور کوټ د پولیسو ډی ایس پی امجد خان په دې اړه ډیو نیوز ته وویل، د ورکوټي ماشومې د طبي معاینې وروسته تایید شوې چې ورسره یو میاش وړاندې جنسي تیری تر سره شوې. په دې اړه نوموړی وویل، دی وای په پیخه کې تورن یو تن نیول شوی، د دویم د نیولو لپاره کاروي روانه ده او د دوی پر ضد د جنسي تیری د مخنیوي قانون 308 او 34 تر مخه مقدمه هم درج شوی. د پولیسو تر مخه د جنسي تیری دغه پیخه د هتار سیمې یو جمعه دننه د امام په کوټه کې تر سره شوی او دغه ماشومه د دینی زده کړو لپاره دغه جمعه ته ورغلی و. د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره په پاکستان کې فعال غیر دولتي ادارې ساحل د راپور تر مخه په کال 2013 کې په ماشومانو د تشدد 3022 پیخي راپور شوې دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د برتانیې یو خبر لیکلی د امریکا د پاره د برتانیې سفیر ډونلډ ټرمپ ته نه اله او به کار ویلی. دی امیل اخبار د سفیر کیم ډایرک د لیک شوی سفارتي خطونو نه دا خبري راغستې دي. اخبار وايي ډایرک ټرمپ انتظامیه ته غیر محفوظه ویلي او دا هم چې دا یقین نشي کېدای چې دغه انتظامیه کې د خوالي امکان شته. سفیر برتانوي چارواکو ته دا هم لیکلي چې دا امکانات هم نشي رد کېدای چې ټرمپ به د نورو څلورو کالو لپاره منتخب نشي. د برتانیې خارجه وزارت دا خبرې رد کړې نه دي. د وزارت ویان دی ویلي، موږ د سفیرانو نه تمه ساتو چې په کوم ملک کې د هغې د سیاست په حق لدی په ایمانداري نور وزیران خبر کړي.
د رویټرز خبري اداره وايي، ایران د یورانیم د غني کولو کار شروع کړی او هغه کچې ته رسوي چې د 2015 کال د نیوکلیایي لوزنامې له لوري تر بندیز لمخه وو. تهران دا بدلون نن اعلان کړی او خبري اداره وايي شای ایران د یورانیم د غني کولو کچې 15% ته ورسوي چې د بجلی د تولید پلانټونو ته یې ورکړي. ایراني صدر حسن روحاني تر اونې اعلان کړی چې هیواد به د یورانیم په لوړه کچه د غني کولو لړۍ بیا شروع کړي تر څو د بندیزونو په اړه نور کوم کونه نوی ورسره سوي. د ایران سره د لوزنامې هدف هغه بیر ختمول او چې ایران د وسلو د کچې یورانیم غني کولو باندې کار کوي. په لوزنامه کې پر ایران بندیز لګول شوی چې د 3.8% تر کچې زیات غني کول نسی کولای او زیاتوي چې تر 300 کیلوګرام زیات داسې مواد هم نسی ساتلای.
په یونان کې نن د پارلماني انتخاباتو ورسته تازه نظر پوښتنې ښایي د ګس اړخ وزیر اعظم الکسس سیپراس د مخالفه پارټۍ په مقابله کې ماتې خوړی شي. یونان لا د مالي مشکلاتو نه د راوتو کوشش کوي چې په وجه هلته بیروزګاري او د غریبۍ کچه ډېره زیاته شوې ده. اقتصادي څېړنکاران وایي د یونان خلکو دپاره د اقتصاد مسله د راتلونکي حکومت فیصله کولی شي.
په هانګ کانګ کې نن بیا په زرها وګړو د هغه قانون په ضد احتجاجونه کړي چې له لوري به یې خلک چین ته استول کیږي چیرې چې عدالتونه د کمونیسټ ګوند تر کنټرول لاندې دي. د نن ورځې مظاهرې کاولون د اورګاډو د مرکز و مخې ته وي. دغه مرکز د اورګاډو له لارې هانګ کانګ له چین سره نښلوي. احتجاج کوونکو ویلي چې دوی هغه سیلانیان د دغه قانون په اړه خبرول غواړي چې له چین څخه هانګ کانګ ته ورځي. په هانګ کانګ کې له یوې میاشتې راهیسې روان احتجاجونو په اړه په چینایي مطبوعاتو کې هیڅ ریپورټ نه نه ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیوا د کډرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم ستاسو په امره ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته د قطر او جرمني په کوربه توپ د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوها کې د دواړو کوربه هیوادونو د استازو په وینا پیل شوې ده. دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري پکې یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي د سیاسي ډلو شزو مدني ټولنو او د طالب استازو په ګډون یو شمیر کسان برخه لري. تفصیل ورباندی عدنان رشید د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
په دې غونډه کې د طالب استادو بشمول او یا پوری کسان شرکت کوي چې پکې افغانانې خزي هم شامل دي. یاد دی چې دغه ټول ګډونوال په شخصي توګه رابلل شوي دي. نړیوال رسنۍ وای افغان حکومت او یو شمیر نور سیاسي مشرانو هڅه کړې وه چې د دوها د غونډه کې د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر عبدالسلام رحیمی هم باید برخه ولري، خو طالبانو په غونډه کې د هغه د ناستې سره مخالفت ښودلې ده. طالبان دریځ لري چې تر څو د امریکا سره د سولې یو غوستړون ته نوي رسیدلی افغان حکومت سره به تر هغې خبرې نه کوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سمود وړاندې د کابل ته د سفر په وخت ویلي وو هغوی هڅه کوي چې د ستمبر میاشتې پورې طالبان او امریکا یو لوازنامه لاسلیک کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني خصوصي استازې مارکوس پرزل دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل په دې غونډه کې د افغان ټولنې بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک راغونډ شوي. نوموړي ګډونوالو باندې غږ وکړو، تاسو کې هر یو تن لپاره به دا ښه موقع وي او هر یو تن باندې دا ذمهواري جوړیږي چې د تاوتریخوالي نه د بچ کیدلو او ګټورو خبرو لپاره لار وباسي. د ترهګرۍ پر ضد د قطر خارجه وزارت خصوصي استازي القطهاني خپل وینا کې وویل مون ډیر خوشاله یو چې افغانان رونه او خويندې دوها کې موجود دي. نو موري خبريالانو سره په خبرو کې وویل مون د افغانستان راتلونکي وختونو لپاره لار هوارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد 13 ورځ په ټویټر لیکلی وو چې د طالبانو سره د سولې یو غوستړون ته د رسیدلو لپاره لا ډیر کار پاتې دی او د دې لپاره به په 9 جولای د امریکا او طالبانو خبرې بیا پیل کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې شپږو ورځو کې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کمی خبرې شوې دي د نورو په مقابله کې دا ډېرې ګټورې وې. زلمی خلیلزاد لیکي چې د سولې د خبرو وم پړاو کې شپږ ورځې د امریکا او طالبانو ترمنځ په څلورو موضوعاتو خبرې شوې چې پکې د ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو وتل، د طالبانو بین الافغاني خبرو کې ګډون او اوربن شامل دي. خاغلی خلیلزاد دا وکړی دا چې په دغه ټولو موضوعاتو خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او د افغانانو ترمنځ اوسنۍ ناسته کې که هم دغه د همکارۍ اړتیا ولیدل شوه نو ورته به دوی حاضر شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم امریکا سره په 9 جولای کېدونکو خبرو کې د پرمختګ هیله ښودلې ده او په ټویټر یې لیکلی دي چې تر اوسه خبرو کې څومره پرمختګ شوی موږ له هغې راضي یو او هیله لرو چې پاتې کار به هم زر تر زره عملي شي. په دوها کې دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې افغانستان کې نن هم په حکومتي ودانۍ باندې برید شوی چې پکې یو شمیر کسانو د مړینې او جوبل کېدلو خبرونه را روان دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستاګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د افغانستان د امن په حواله سره په دوحه کې خبرې اترې شروع دي او په دې حق لا تاسو خبرو، خو په دوحه کې د سړنکار او خبريال طاهر خان هم موجود دي چې ورسره رحمان بنيري خبرې کړې دي هم د دغه خبرو د عمل په حواله سره. راځي چې دغه خبرو ته غوښو.
نن په کانفرنس کې دواړو غاړو د غي ځنې خلکو وینا کړې ده، تقریرونه کړې دي، او په هغه کې طالبان خپل د غوي چې کومه تګلاره او پالیسي ده، ځکه چې ډېر تشویشونه دي په افغانستان کې چې په راتلونکي کې که چیرې د امریکا او طالبانو جوړ جاړی کیږي نو مستقبل به څنګه وي، هلته که طالبان د نظام برخه جوړیږي نو د ښځو به څه حالت وي، د تعلیم د ښځو به څه حالت وي، د ښځو د روزګار به څنګه حالت وي، که هغې هلته نوکري کوي د هغې به نو دا تشویشونه شته. او دا د دې بنیادي مقصد هم دغه دی چې په سوله کې لکه د طالب د عامو سیاسي مشرانو او د طالبانو د دې غونډو څه رول دی. نو نن دواړو غاړو تکرار کړي دا غونډه به سبا هم دوام لري. نن چې کله به مشران اکثر راووتل نو ډېر به خبرې نه کولې، ځکه چې دوی سهار چې کله ټول ورځ دا کانفرنسونو دوی دا وایي چې زیات به میډیا سره مطبوعاتو سره ژورنالستانو سره خبرې نه کوو. اولې مونږ پرېښودو سهار کیمرامینان او دغه رنګ فوټوګرافران دې ټول ژورنالستان دا غځین راوستل، بیا وروستو نږدې هم خلک نه پرېښودل، وروستو بیا چې کله وقفه شوه د مازیګر نو بیا بهرحال نن غونډه شوې ده. په ظاهره باندې چې کم طالبان او نور خلک بهر راوتل نو هغوی به ډاډمن او مطمئن ښکاري. داسې مونږ ته بیا معلومات مونږ ترلاسه کړل چې کمیټې جوړې شوې دي او هغه کمیټې به نور کار کوي، او کېدی شي سبا چې کوم ګډ اعلانې امکان دی هغې د پاروم یو کمیټې جوړې شي. داسې هم یو تجویز مونږ ته یو ګډون کوونکي وویل چې ځینې سیاسي مشرانو دا تجویز پیش کړی دی چې طالبانو سره د خبرو لپاره دا سیاسي مشران دې هم یو پلاوی یو وفد جوړ کړي چې د دې غونډې وروسته بیا هغوی مستقل طالبانو سره په رابطه او په تماس کې وي. سار زلمی خلیل زادم راغلی و هغه سره ژورنالستانو خبر کولې، هغه دې ته یو ډېره اهمه ورځ ویله چې افغانان په خپل منځ کې اوس ناست دي د مستقبل لپاره خبرې کوي. دغه نه تاسو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه باندې مشول نه غړي مونږ پین ښکاری ده، او دلته مونږ اکثر د طالبانو نه بوري دل د امریکایانو اشاره هم ده دي چې داسې امکان شته چې کله د طالبانو د امریکا خبرې بیا په 9 جولای باندې شروع کیږي.
دی غونډه کې د طالبانو سره په لومړي ځل د افغانستان د ولسی نمائندګانو ملاقات کیږي، خو طالبانو ویلي دي الجزیره چې کوم نن رپورت ورکړی دی پای کې طالبانو وین ور سره خبرې کړې دي چې طالبان د نه غواړي چې افغانستان د حکومت سره کینی. دا ته وای چې طالبان تر اوسه پورې د تاسو ته تاسو کو چې ولې دې رضا شوی د افغان حکومت سره کیناستو ته نیخ پنیغه خبر ته
دا تاسو دا پښتنه نن په وار وار باندې چې کوم طالبان مشران دي بلکې سہیل شاهین سره ترجمان سره خو نن سو واری هلته خبرې وشوي، او دا مازیګر خبر چاود ما وکړه چې کله دی بهر وتل نو بیا هغه سره خپل مزالته موجود ما هر چا ور سره خبرې وکړي. ما هم ته تپوسونه وکړو، ما د نن د غزنی د 14م تپوسو کړ چې دا ډېر منفي اثر کوي چې تشدد هم روان دي او دلته رسول خبرې هم روانې دي. هغه خپل نظر لري دا تاسو کوم خبر وکړه په تر اوسه پورې په دې باندې بالکل دا خبره درسته چې هغه ټینګ ولاړ دي چې دی به افغان حکومت سره خبرې نه کوي. لیکن دا نن چې دا بین الافغانی کانفرنس دی دا اول ځل دی چې د افغانستان د حکومت استازي سره لدی چې هغه درې کسان دي په دې کې شریک دي. لیکن زما خیال چې دا یو آغاز وشو چې طالبان نن دا تاسو شو دا بالکل تاسو درست وایي چې شاهین سو واره په خپل هم تاسو کو هغه دا خبره کوي چې تر سو امریکایانو د د فوجانو د وتو خبره نوي کړي، یو اعلان نه شوی، یو نیټه مدت باغی نوي شوی، نو دوی د پاره به کابل حکومت سره ناشته ګرانه وي.
سمد طاهر خان صاحب موږ شکریا ده کوو، ډیر مننه، خوشاله اوسه، ډیر مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
جواب د کډرمنو اوریدونکو، اوس موږ د افغانستان لوري ته چیرې چې د غزنی ولایت په مرکز کې د ملي امنیت په دریم کنډک د موټر بم برید شوی دی. راپورونه وایي چې په دغه برید کې 12 کسان وژل شوي او تر یو نیم سل زیات نورو ته ژوبله اوښتې ده. تفصیل ورباندې حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د غزنی سیمه ییز چرواکو ویلي په دې موټر بم برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 116 تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په غزنی ولایت کې ترسره شوي برید له امله 12 تنه وژل شوي او د ټپیانو شمیر 118 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان غزنی ولایت مرکز اړوند د ښار لومړی نهي په سیمه کې د ملي امنیت په دریم کنډک د موټر بم برید نن سهار ات نیمه بجې تر سره شوای. د غزنی د پولیسو وایان احمد خان سیرت لاډیوي سره په خبرو کې وویل دی د ولایت د ملي امنیت ریاست د دریمې حوزې ترڅنګ په مزده موټر کې د ځای پر ځای شوی 14 توکو ته 14 ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه د موټر بم په دې برید کې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. دایوای همدارس په دې پیښه کې څلور تنه ولسی خلک هم وژل شوي او له 150 نه زیات ټپیان شوي دي او په ټپیانو کې زیات شمېر دي یو پرایویټ یا شخصي ښوونځی زده کوونکي دي او د موټر بم برید ښوونځی ته نږدې د ملي امنیت اړوند په دریمې حوزې ترسره شو. د غزنی دی ولایتي روغتون رئیس باز محمد همت لډیوی سره په خبرو کې ویل دی پیښې له ځای څخه 102 تنه ټپیان او د شپږو کسانو جسدونه انتقال شوي دي. نوموړي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ یاد کړ او په وینا یو شمېر ټپیان کابل ته هم د درملنې لپاره انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار په خپل ټویټر لیکلی چې د غزنی په برید کې 12 تنه وژل شوي 118 نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت طالبانو منله او ادعا کړې چې په دې برید کې افغان سرتیرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله وراړولې ده. د غزنی ولایتي روغتون چرواکي په داسې حال کې د غزنی په نننۍ موټر بم برید کې د 11 ښځو او 950 ماشومانو په ګډون د 102 تنو د ټپي کېدو پخلای وکړ چې تیره اونۍ په کابل کې په ورته موټر بم برید کې چې دفاع وزارت انجینرۍ ریاست ترسره شو زیاته مرګ ژوبله هم ولسی خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته رسېدلې وه. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای ډیوه خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا هم د افغانستان د امن په حواله سره خبره مخ په وړاندې بوزو. د امن په حق لچی خبرې تری روان دي. نو عام افغانان دغه خبرونه سمرا مطمئنه دي، سمرا هیله مند دي. د ډیوه خبريال داو جبار خیل د ځینی افغانانو سره خبرې کړي.
د سولې د خبرو په اګله بس دومره وایم چې دلته افغان مهاجرین مشران دي، موږ د غوسره ناست وکړي او په خپل باندې ډېر زیاته تمه لري چې د سولې خبرې خیر سره کامیاب شي او ان شاء الله کامیابی طرف ته روان دي. په خپل دلته افغان مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی وزنې تمه چې د سولې دي.
بل الحمدلله سولې خدای پاک په افغانستان کې راولي. زکه یوازې د امریکایانو سره سوله نه، زمونږ افغانانو سره سوله پکار ده. زکه به ګناه ویني تويږي په کابل کې، په جلال آباد کې، که په هغه په هر ځای کې. موږ افغانان یو، هغه هم یو کلمه وایي، موږ هم یو کلمه مو. بل دا چې مونږ ټول د جنگ څخه دردیدل یو، جنگ زپل یو، ورور هم کده ما جر نه دیم خپل وطن ته پته مدي چې خدای پاک دې دا جنگ. او بل دا ورور چې دلته هر انسان زپیدل دی، هر انسان ټپیدل دی. پدې چې خپل وطن کې اوسېږي د بل خبرې بموړي، بس ته نور خپل وطن جوړول غواړو. سول ته ټول دعا کوي، ټول ولز دې دعا کوي. کدلته کاغلته یو څو زما واز اوري، بس هغه د خدای خاطر کوي چې بس دغه دې مانزه کریم دا دعا کوي او پټمونو کریم دا دعا کوي چې خدای دې په افغانستان کې امن راولي. دغه موږ د وطن نه دی خدای پاک دغه یو بلوینو ته یول چیر واندی دا خدای پاک ختمه کی او خدای پاک دې دوکې اتفاق او اتحاد و
ټول حاصله شي. موږ افغانستان باباس شي، د بجلی بلونو نه بخلاص شو، بو بلونو نه بخلاص شو. ټول فزې د پاره خره سي موږ خپل افغانستان آباد شي. خدای په خیر په خوشحالي خبر روان دي. خدای دې اواري کی الله راشي موږ خیراتونه او ټول امن دي. موږ د پاره ډیره پیدا د پاکستان
د افغانستان کې سول راولي کریانو نه او بلونو نه نه بخلاص یو وطن به آباد شي. افغانستان و نیګه پښول هو شي ټول خبرو ته کوم ډیر زیات خوشالي کو چې وشي.
داود چبار خیل وایسا په امریکا ډیوارا ډیو پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
دوائس اف امریکا جو دا قدر منور دن کا اوس هم د امریکا ایالت کالیفورنیا ولوري ته زو چیری چی د جمع پروز د 2.1 درجه زلزله راغله ده. د زلزله څخه څه توانونه دي یا به توانونه د مخنیوي لپاره څه اقدامات سوي دي؟ دا ټوله حال زموږ خبريال راشد فراز زموږ همکاري سمنه احسان ته ویلي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
بل دا چې پرون هم دا شانتي دوی دا ویلو چې تاسو دا نورو زلزلو یا دا نورو غټو جوړکونو ته ځان ته ذهني طور تیار ساتئ، چې ځکه چې دا سلسله لا روانه ده، دا لا ولاړه نه ده. پرون هم یو زور تقریبا 4.5 زور زلزله راغلې وه، خو هغه چونکې د کم زلزله مرکز چې دی هغه تقریبا 2 میله اصل کې ده، هغې نه لرې او د آبادۍ نه لرې و، نو څه نقصان یا دغه شانتې نه دی کړی، خو هغې غجرکونه خلکو محسوس کړي. اوسه پورې چې دی د کالیفورنیا ګورنر ګیوین نیوسم چې دی هغه بیړني حالت پر ځای کړي دي، او اوسه پورې هم دغه شانتې دي سرچ او ریسکیو پارټۍ جوړې شوې، هغه لګیا دي ګرځي کور په کور باندې د زخمیانو یا د مرګو د دې ټولو معلومات راغونډوي. دغه شانتې د زیان کم د جیداد یا د زیان چې د هغې تخمینه هم لګولې کېږي. اوسه پورې دا دلته چې کوم لوسی جونز یو د کالیفورنیا یو ډېره غټه سیسمولوجست، نو هغه دا فکر کوي چې دا دغه چې وي کوم دا 1.1 زور زلزلې چې راشي یا دغې برابر زلزلې چې راشي، نو د دې جوړکونه چې وي وروستي جوړکونه هغه د 6 زور زلزلې نه کم نه وي، نو تاسو وي ذهني طور دې ته ځان ساتئ، تیار ساتئ.
راشد فراز، دا خو 1.1 درجې زلزله پاکستان کې هم چې کله راغلی و په ابتاباد ضلع کې، نو هغه 1.6 درجې زلزله وه، نو اوریدونکي دې باندې پوهېدای شي چې دا به څومره زور ولا زلزلی. خو کالیفورنیا ریاست دا فالت لائن باندې پروت دی، مطلب دلته کې د زلزلو راتلو امکانات څومره دي؟ په دې باندې تاسو خبر کچا سره خبرې کړې نو
جی جی هم دا دا کوم سیسمولوجست لوسی جونز چې دا هدا هم دا غیر حواله سره هغه دا کالیفورنیا کم فالت لائن چې دی سان انډریاس فالت لائن وی چې دا هغه معنی پروت دی، خو اوس پورې دوی وی چې دا هم په هغه فالت لائن معنی دا زلزله راغلی، خو دوی په دې خبره هم مجبور شوی چې مخکې سیړنه وکړي، او دوی وایي چې دا د فالت لائن کې مخکې زیاتې را روان دي. دا کمې زلزلې چې روانې دي دا فالت لائن رو رو ورسره سیوا کیږي. دا سان انډریاس کم فالت لائن چې دا په ټوله کالیفورنیا کې تقریبا 800 میله پورې خور دی، چې پکې دا 35 میله چې دا لاس انجلس کم ښار چې دا هالیوډ حواله سره چې مشهور دی، هغه ښار په دغه فالت لائن باندې 35 میله پورې هغه پروت دی.
ډیره مننه راشد فراسب، مهرباني.
مننه جی، مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نکړی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي.
دا وی پانې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جانور دن کو دیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغان سولې په تړاو په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات نن پیل شوی. قطر او جرمني د خبرو کوربتوب کوي چې پکې د افغانستان سیاسي او مدني شخصیت او طالب استازي برخه لري. بل لور په غزنی کې د طالبانو په حمله کې لښته لږه دولس کسان وژل شوي دي.
زخمیانو کې همدار پنځوس ماشومان دي، یولس زنانه دي، پاته نور نارینه دي. په دې ټولو زخمیانو کې اته نفر نظامي زخمیان دي او نور پاتې نور ملکیان دي. په مړو کې دوه نظامیان دي او څلور ملکیان دي.
د اسلام آباد احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی تیره ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لکه ویډیو ښکاره کړی، دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري او تورونه بے بنیاد دي. یو قانون په هوای
پداسی حال کی چې دغه معاملات مخیته راغلی ده. پکار دی دغه قاضی ارشد ملک د نواز شریف د مقدمو څخه تر هغه جدا وی چې معامله هواره سوی نه وي.
او راپورونه وایي ایران د یورانیم د غني کولو کار بیا شروع کړی او شایي چې کچا یې 15% ته وغځوي.
سرټکی تاسو واوریدل. خوښي وسته خبرونو تفصیل ته
د قطر او جرمني په کوربتوب د افغان سولې په اړه بین الافغاني غونډه نن په دوحا کې د دواړو کوربه هیوادونو د استازو په وینا پیل شوې. د غونډه چې نن او سبا به دوام ولري، پکې یو شمېر اوسني او پخواني افغان چارواکي د سیاسي ډلو، ښځو، مدني ټولنو او د طالب استازو په ګډون نږدې 60 کسان برخه لري. غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مارکوس پوتسل وویل چې باید قهرجنه مقابله د سولې به بس باندې بدل کړل سي. د فرانس خبری ادارې سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی غړي اسيله وردګ ویلي چې په غونډه کې زیاتره ګډونوال په اور بند باندې ټینګار کوي. د غونډې برخوال به په دغه ناسته کې سولې ته د رسیدو لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړي.
د افغانستان چارواکي وای په غزنی ښار کې د طالبانو لخوا د ملک د استخباراتي ادارې دفتر په هدف شوی ریپورتونو تر مخه د ان ډی اس دفتر مخې ته د بارودی موادو نه ډک یو گاډی چودلې چې د صحت چارواکي وای لک تر لګه پکې دولس تنان وجل شوی. په وجل شو کې عام خلک هم یادېږي او یو سل اتیاو نه زیات پکې زخمیان دي. د صوبې د پولیسو مشر محمد خالد وردک وایس اف امریکا ته ویلي زخمیانو کې د سکول ماشومان هم دي چې د چودنې په وخت سکول ته روان وو. او د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی تیره ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لکه ویډیو ښکاره کړی، دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري. مریم نواز پرون د خالی په ورځ وی خبری غونډې ته په وینا کې ویلی وو پلار یې بې ګناه دی او د احتساب عدالت کم قاضي چې ورله سزا ورکړي هغه منلی چې دغه سزا یې د چا د فشار د لاندې اورولې وه. د بلخواته په پا پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار او انتظام ادارې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته خبرداري نوټیس ورکړی چې د مریم نواز خبری کانفرنس نیغ په نیغه ولی خپور کړی دی. په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې مرستیال صدر ښاغلی بخزاده یوسفزی وایي په پا پاکستان کې دا مهال میډیا د تاریخي سینسرشپ سره مخ ده او د آزاد صحافت د جړلو نوستلو کوشش روان دی.
د رویټرز خبری دا روایي ایران د یورانیم د غني کولو کار شروع کړی او هغه کچې ته رسوي چې د 2015 کال د نیوکلیایي لوزنامې له لوري تر بندیز لمخه وو. تهران دا بدلون نن اعلان کړی او خبری دا روایي شایي ایران د یورانیم د غني کولو کچا 15% ته ورسوي چې د بجلی د تولید پلانټونو ته ورکی. ایرانی صدر حسن روحانی تیره اونۍ اعلان کړی چې هیواد به د یورانیم په لوړه کچې د غني کولو لړۍ بیا شروع کړي تر څو د بندیزونو په اړه نور کومکونه نوي سرسوی.
د برتانیې یو اخبار لیکلی د امریکا د پاره د برتانیا سفیر ډونلډ ټرمپ ته نه اهلا او بیکار ویلی. د میل اخبار د سفیر کیم ډایرک د لیک شوی سفارتي خطونو نه دا خبري راغستی. اخبار وایي ډایرک ټرمپ انتظامیه ته غیر محفوظ ویلی او دا هم چې دا یقین نشي کېده دغه انتظامیه کې د خوالي امکان شته.
په هنګ کانګ کې نن بیا په زرهاو وګړو د هغه قانون په ضد احتجاجونه کړي چې له لوري به یې خلک چین ته استول کیږي چې رچی عدالتونه د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
و وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنین مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړه مختار خلیل به تاسو خبرې.
د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان د فوزونو په کشمیریانو باندې کیدونکو ظلمونه د کشمیر د ظلمو د هندي فوز په ډزو کې ورسپځیاتی د وجلې کیدونه ښکار دي. د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوالانو کای شولډز او د سمیر یاسر یو تفسیری مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته کشمیریانو د هندوستان د ظلمونو باره کې د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. د مضمون په شروع کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکل شوی دی چې په زورګونو عام بیګنا کشمیریان نیولې شوی دي او په دوی سخت الون بلون تیرولې شي. د بشري حقوقو د دې مرستیالانو رپورت په مای کې سرینګر کې خور کړی شوی دی او په دې کې هندوستاني فوزونو باندې تورونه پورې کړی شوی دي چې دا فوزونه گرفتار کړي کشمیریان چتونو پورې ځوړندای د بجلی شاټونه ورکړي سترګو ته ورته نږدې د بجلی طاقتور بلبونه نشي او سرونه ورله په داسې اوبو کې غوپکې چې په هغه کې د وړاندې نډیر تراخه مرچکی غړوب کړی شوی وي. د هندوستان فوزونو دا بیګونا کشمیریان په دې شک کې نیولې دي چې دوی ته کشمیر کې د جنگیدونکو جنگیالو د ټکانو علم دی. یو کم 50 کشمیریانو د تشدد په وخت ساهم ورکړی دا. نیویارک ټایمز لیکي چې په گرفتارو کسانو باندې د تشدد کولو بازي قسمونه په هندوستان کې غیر قانوني دي. خو هر کله چې د هندوستان فوز ته په دې کارونو سزاګانې چری هم ندي ورکړې شوی په دې سبب دوی د دغه قانون پروا نه لري. خو هندوستان په سرکاري کچا کشمیر کې د ظلمونو کولو تورونه رد کړی دي. کشمیر کې د پولیس ډایریکټر جنرال دلباغ سنگ یو مرکه کې ویلي دي چې د هندوستان د فوج د لاسا په کشمیریانو د کیدونکو ظلمونو رپورټونه خوشي دروغ دي. خو تیر کال ملګرو ملتونو هم په کشمیر کې په کشمیریانو کیدونکو بیکچه زیات ظلمونو باندې فکرمندی ښکاره کړې ده. د هندوستان د خارجه چارو وزارت په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په معلوماتو کې کشمیر کې د پاکستان د ناکردو ذکر نشته ځکه چې پاکستان په ګرد کشمیر کې ترهګری خورا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په کشمیر کې د کشمیریانو د خپل جدوجہد د توندېدو وروسته د هندوستان حکومت د تیر سوک لونو راسي د جنگیالو او د مظاهره چانو خلاف خپل اقدامات ډیر سخت کړی دي. د مظاهره کوونکو کشمیریانو د دانوانه کولو د پاره د هندوستان فوزونو په پیلټ نومي ټوپک په زرګونو کشمیریان جوبل کړی دي. د هندوستان فوز د کال 2014 نه تر کال 2018 پورې اتشلی کسان وجلی دي. سګنه کال په تیر لسو کالو کې د ټولو نزيات خونړې کال روان دي. د هندوستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر د سیول سوسایټي شریک صدر پرویز امروز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی انجمن کشمیر کې د هندوستان د فوج په ظلمونو د 1500 پانو یو رپورت تیار کړی دی. په دې کې د هندوستان د فوج ښکارا کړی ظلمونه د ملګرو ملتونو په رپورت کې د ذکر شوو ظلمونو نه ډیر زیات او سنگین دي. خاغلی امروز ویلي دي چې د هندوستان فوجونه په خلکو ویره تره تیرول د خپل یو هتیار په توګه استعمالی. نیویارک ټایمز د کشمیر یو زمیدار نظیر احمد شیخ سره مرکه کړې ده. د خپل مرکه کې ویلي دي چې زه د هندوستان فوج په کال 1900 نیوي کې ونیولم. اول را باندې یو درون رولر وګرځولو او د زنګانه نه لاندې دواړه خپې را له ماتې کې او بیا را له په دغو ماتو خپو خټ کېدلې اوبه واړولې. نذیر شیخ وایي چې دا ټول عمل د سره شمالي کشمیر کې د هندوستان د فوج په یو کیمپ کې شوی دی. نذیر احمد شیخ اوس د زمیدارانو وته دی او په کوسو کې خیر غواړي. کای شولډز او سمیر یاسر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل شریک مضمون په اخر کې لیکي چې د کال 2014 نه راپدې خو په سوونو کشمیریان د کشمیر د آزادۍ په جنگ کې شامل شوی دي. په 13 فروری کې یو موټر بمی 14 کې د هندوستان د فوج د سلویختو کسانو د قتلې دوه وروسته د کشمیریانو تحریک نور تیز او خونړې شوی دی. په دغه واقعیا د پاکستان او د هندوستان ترمنځ هم فوزی انقطاع شوی ده ځکه چې پاکستان کې پروت ترهګر ګرځولې شوی ګن جیش محمد د دغه پیخي ذمہواري قبول کړې و. د بشري حقوقو مرستیالان وایي چې بلتنخوخو پسې د هندوستان فوز سخت راخستې ده خو د بلتنخوخو په ټس کې بیګنا کشمیریان نیسي او تزنه یې.
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی تیر ورځ چې مریم نواز په خبری غونډه کې د هغه په حق لکه ویډیو ښکاره کړې د ویډیو هیڅ حقیقت نه لري او په دغه ویډیو کې لګول شوی ټول تورونه هم بے بنیاد دي. بل طرف ته د پاکستان د ټلویزیون د سارو انتظام ادارې پیمرا ٹی وی چینلونو ته د خبرداري نوټیس جاری کړی دی چې ولې د مریم نواز خبری کانفرنس نیغ په نیغ خپور کړی وو. رابعه پیرنه په تفصیلي رپورټ اورو.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیزیه په مقدمه کې سزا اوروونکي د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک په عکس العمل کې د مریم نواز له اړه وړاندې کېدونکې ویډیو فرضي ګرځولې او ویلي چې د نواز شریف په ضد عدالتي پریکړې د څه فشار بغیر د قانون او شهادتونو په بنیاد کړې دي. د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور مریم نواز تیره ورځ د مطبوعات سره خبرو کې تور لګولې وو چې پاناما په مقدمه کې نواز شریف زندان ته لیږون کې قاضي پر ارشد ملک ته نامعلومه تنانو لاړه فشارو او دی په دې اړه خبرې خوندې ته د قاضي ارشد ملک یو ویډیو هم خبره کړې وم چې پکې د مریم نواز تر مخه ارشد ملک د ناصر بټ نومي کس سره د مقدمه په اړه خبرې کړې وې. خواننده احتساب عدالت قاضي ارشد ملک له اړه خبر سوي بیان کې ویل سوي دي چې دغه وړاندې کړل سوي ویډیو د حقیقت څخه لري، یوازې د دوی او د دوی د کورنۍ نوم تاسیه رسولو او سیاسي ګټه ترلاسه کولو هڅه ده. قاضي ارشد ملک ته هم ویلي چې د نواز شریف په ضد ټولې پریکړې د قانون تر مخه او شهادتونو په بنیاد کړې دي. دوی ته هم تور لګولې چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه کېدونکې د مقدمې د اوریدنې په محل دوی ته د رشوت وړاندیز هم سوي او مرسته نه کولو په صورت کې دړکې هم ورکړې سوي دي. خو بل اړخ ته نواز شریف ډله خپل پر خبرې ولاړه ده او د قاضي ارشد ملک پر دغه بیان د مسلم ایک نواز ڈلی ویاندہ مریم اورنگزیب وائی،
میرے خیال میں یہ ایک ری ایکشن ہے، اس کو پریشر میں دیا گیا ہے اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی نہ بنے.
دغا عکس العمل خو مخیطہ رات لوں کے وہ ولی چی اس ہم پر قاضی ارشد ملک فشار دے قاضی تا پکار دے چی او پارٹی جوڑا نسی ولی چی ہغا مظلومہ دے دیپا بیان کی ویڈیو یو زی ہم ندارت کڑے یوازی ویلی چی دغا ویڈیو دا حقیقت سخا لیرے دا دوی زیادتوی چی پکار دے چی پا دغا اعلامیہ کی دغا دڑک ورکونکو او رشوت وړاندیزونه ورکونکو نمونه هم مخی ته راوړل سوی وای. د دغه ویډیو د فرنسیک پلټونو غوښتنه سوی ده او قاضي ارشد ملک د دغه ویډیو په معامله کې ککړ تنانو په ضد د عملیاتو وړاندیز هم کړی دی. بل پلو ته قانون پو راجا عامر عباس وایي، پداسی حال کی چی دغا معاملات مخیتا راغلی دا پکار دی دغا قاضی ارشد ملک دا نواز شریف دا مقدم و سخا تر حغا جداوی چی معاملہ حوار سوی نوی ولی چی دی خپل پا بیان کی دا ناصر نمی کس سرا ناستا ندا رد کردی او نای دا خبر رد کردی چی دغا رخ دا دوی ندی بلکه یوازی ویلی چی ویڈیو دا حقیقت سخا لیری دا ولی چی عدالت یو قاضی تا دا روانی مقدمه پا آڑا چا سر خبرو اجازت نور کوي. قانون پو عامر عباس دا هم ویلی چی کچری ویډیو جیلی ثابت سو نو د قانون تر مخه وړاندې کړل سوی تنانو په ضد عملیات هم کېدای سي. تیر ورځ د مریم نواز د پریس کانفرنس خبرولو ورسته د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی پیمرا شخصي ټلویزیون ته د مریم نواز پریس کانفرنس په خبرولو نوټیسونه هم جاری کړي وو چې پکې ویل سوی وو چې د عدلیه او ریاستی ادارو په ضد دغه پریس کانفرنس خبرول د پیمرا د ضابطه اخلاق په ضد دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
راپورونه وایي پاکستان په 2019 کال کې تر و ارب ډالرو زیات د پورونو په پرې کولو کې ورکړی دي. کارپوهان وایي که پاکستان خپل واردات کم کړي او صادرات زیات کړي نو اوسنۍ مالی خساره به کمه سي او د بهرنیو اسعارو ذخیره به زیات سي. تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان وای چې د مالی کال 2019 په دریم مسمایه کې د پاکستان بهرنی زری مبادله ذخیره راټیټه شوې ده او په هان وای تر کومه چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره ټیټه شوې نه وي تر هغه به د پاکستان بهرنی زری مبادله ذخیره د کمی سره مخ وي. مرکزی بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د مالی کال 2019 په لومړو نه میاشتو کې و اربا دویش کروڑه او نوی ډالره د قرض په مت کې واپس کړی شوې دي، کوم چې د تیر مالی کال 2018 د مجموعي ادائیگی نه کمی دی. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاته ده او هم د بنیادی وجه ده چې بهرنی زر مبادله ذخیره د کمی ښکار ده. دی وائی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ موجود دا او د حکومت سره پیسې نشته نو ظاہر خبر دا بهرنی زر مبادله ذخیره به هم راغورځيږي. حکومت دا دعوی کوي چې کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ د 19 ارب ډالر نه رقم کړی شوی دا، خو اوس هم دا یو چیلنج دی. د خسارې د رقمولو لپاره مونږه د نړیوالې مالیاتي ادارې نه قرضونه اخلو او امید څرګندېږي چې د مالیاتي ادارې نه د 1 بلین ډالر لومبي قسط په را روانه اونۍ کې ترلاسه شي، نو دا به په زر مبادله ذخیره باندې مثبت اثرات اوردوي. په نه میاشت ادایګي کې 15 ارب 13 کروڑ او 30 لکه ډالر اصل زر او 2 ارب 40 کروڑ او 50 لکه ډالر د سود په مت کې ادا کړی شوی دی. او رسپانی وایي چې پراتونکو کې سلورما درې میاشتنۍ کې بعد د قرضونو په مت کې نور 2.5 ارب ډالر پاکستان ته ورکول وي او د سره به مجموعي ادایګي 10 ارب ډالر ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ته د قطر لخوا هم 50 کروڑ ډالر قرض ورکړی شوی دی، کوم چې د هغه 3 ارب ډالر قرضې ورکولو برخه ده چې پاکستان به دغه پیسې په خپل اکاؤنٹ کې جمع کوي. د دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین هم پاکستان ته د اقتصادي مشکل نه د وتلو لپاره قرضې ورکړې دي. مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان بهر ملکی زر مبادله ذخیره په بهرني اکاؤنٹونو باندې زیات انحصار لري. کچره پاکستان خپل برآمدات زیات کړي او درآمدات کم کړي او د بهر نه را لېږل کیدونکو پیسو ته پام وکړي، نو د پاکستان زر مبادله ذخیره به مخ په وړاندې لاړ شي.
ادھار لے کر ہم جو ہے اپنے ریزروز کو بلڈ کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کریں، اپنی جو امپورٹس ہیں ان کو ان پہ اپنی ڈیپینڈنس کو کم کریں.
دیوائی بنیادی خبر دادا چې موږ قرضونه اخلو او بهرنی زر مبادله ذخیره ور باندې زیاتو. د دې لپاره ضروری خبر دادا چې موږ خپل برآمدات زیات کړو، درآمدات را کم کړو او په بهر هیوادونو کې پاکستانی کارکونکو له حوصله ورکړو چې هغوی ملک ته پیسې رولیږي، ګینی تر کومه به موږ په قرضونو باندې انحصار کوو. دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه بهر ملکی زر مبادله ذخیره 14 ارب 40 کروڑ او 13 لک ډالر ده چې پکې د مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان سره 2 ارب 30 کروڑ او 6 لک ډالر او د شخصي بینکونو سره 2 ارب 18 کروڑ ډالر ذخیره موجود ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا سره زم کړی شوی قبایلی زلو کې به په تاریخ کې په لاول ځل په شلم جولای باندې د صوبایي اسمبلی د پاره انتخابات کیږي. یو هفته ورته پاتې ده، خو د ډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې وایي چې انتخابي هلې ځلې هغه شان نه لیدل کیږي چې څنګه په انتخاباتو په وخت کې. د ابراهیم شینواری دغه رپورت ته غوږ شئ.
په شلم جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو په اړه په خیبر قبایلی ضلع کې هم د درې څوکیو دپاره انتخابي کمپاین دوام لري. په کومه کې چې تر 50 پورې د مختلفو سیاسي ګوندونو اوازیا د امیدواران برخه اخلي، خو په داسې حال کې چې دغه ټاکنو ته اوس فقط 2 اونۍ پاتې شوي، خو سیاسي څارنکاران غني چې تر دغه مهاله په دغه کمپاین کې ها ګرم جوشي او توندې هلې ځلې په نظر نه دی راغلي، کوم چې تیر کال د جولای په عمومي ټاکنو کې په نظر راغلي وي. دا چې ولې تر اوسه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدواران او ورسره رای ورکوونکي په کمپاین کې په خلاص مټ برخه نه اخلي، د جمرو سره تعلق لرونکو یو څیړنکار او سیاسي کارپو برکت اپریدی غنی چې چونکی د پاکستان پارلیمان تر اوسه په هغه بالکل حتمی فیصله یا قانون سازی نه دا کړی د کومې لمخه بچ په صوبایي او قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو استازیتوب اضافه کولای شي، نو ځکه د هغه په وینا د شلمې جولای ټاکنو پاک له اوس هم یو ابهام لیدی شي. زیاتره د سیمې اوسیدونکو غنی چې د کال 2013 او 2014 په عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو ترڅنګ عام ولس هم د ډیری جذبې سره برخه اخیستې وه. خودلنی کوتل سره تعلق لرونکو یو سیاسي کارکونکو عبد الله شاه غنی چې د سیاسي ګوندونو خپل امیدوارانو غلط انتخاب او د عام ولس صوبایي انتخابونو په حق له کم معلوماتو له وجې هغه سره ګرمجوشي په نظر نه راځي. د دغه باوجود چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د دایمي امن پر ځای کولو بیا بیا داوی کړي، خو اوس هم ځینې امیدواران غني چې دوی ته په خپل کمپاین چلولو کې مشکلات دي. څو ورځې وړاندې د ځینې سیاسي ګوندونو امیدوارانو اعتراض کړی وو چې د لرنی کوتل حلقه پی کې 115 د بازار زخخیلو علاقې ته په ورتلو کې هغوی ته مشکلات دي، خو د حکومتي مداخلې نه پس اوس دغه مشکل تر ډیره حد حل کړای شوی او د بازار زخخیلو په شمول ګڼ شمېر د باړې سره تعلق لرونکو امیدوارانو خپل کمپاین تر کتیرا هم غځ ولای. البته پرون یعنی د خالی پورز زاید د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه په دغه انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته خبرې ورکړې شوې چې په خپل د امیدوارانو او ورسره د عام ولس د تحفظ په خاطر باید امیدواران د خپل انتخابي کمپاین او مختلف ځایونو ته د تلو راتلو په حق له ځای پولیس خبر اوساتي. د خیبر ضلع پدری حلقو کې دا محل د کور په کور په کمپاین ډیره توجه ورکولې شي او تر اوسه کوم سیاسي ګوند یا آزاد امیدوار کوم لوی اولسي غونډه نه درا جوړه کړي. د دغه کمپاین پر محل تر دغه دمه کومه بده پیښه هم مخې ته نه راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
صف امریکا جبه د قدر من اوریدونکو، اوس می بل رپورټ. قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته اوس هم له یو شمېر انتظامی ستونزو سره مخ دي. په دغه کې یو ستونزه د لیویز او خاصدارو په پولیسو کې د ورګډېدو هم ده. د لیویز او خاصدارو اکشن کمیټه نن په مومندو کې غونډه کړې ده. ارشد مومند د دغه غونډې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
نن د مومندو ضلع یکون کې د آلپاټا لیویز او خصدارو اکشن کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د قبایلي ضلعو خصدارو او لیویز اهلکارو ګډون کاوه. پا په غونډه کې موجود نمائندگانو ویل دوی د پولیس نظام هرکلی کوي، خو دوی ته هم د پولیس شان مراد ورکړل شي، او که د اګست 15 نیټې پورې د دوی مطالبات ونه منل شو نو واپس ته د لیویز او خسادارو حیثیت ته راشي. د باجوړ نه د کمیټې غړی محمد جاوید وایي دوی په قبایلي ضلعو کې پولیس سره مرسته کوي او خپلې ډیوټیانې ترسره کوي، خو دوی ته د وعدو سره سم مراد نه دي ورکړل شوي.
ډیپیوګانې رالیږلي موږ کار کوو، تاڼه چلو، ورځه کوو، خو زمنګ په 100% کې 2% کارم نه ده شوی. نو په هغه باندې زمنګ ته حفاظتي د حکومت د نومنګ راټول شوی چې لکه وزیر اعلی ته خیبر پختونخوا او گورنر ته او موجوده ایجی ته دته منګه ریکوست کو چې لکه زمنګ دی په د تحفظاتو باندې غور وشي، او لکه زمنګ دی د 1 اگست نه د پولیسو کې مارچ لې شو، لکه یوازې تنخانه چې د پولیسو مراد دی هغه د منګ ته راکړې شي.
قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته یو شمېر محکمې د خیبر پختونخوا محکمو کې شامل شوې دي، خو د مومندو سره تعلق لرونکي محمد ایاز وایي دوی ته لا هم د پولیسو سره یو شان مراد نه دی ورکړل شوی.
نو موږ دوی صدا خبره کول غواړو چې راایند موږ خو درې مشي پولیس نظام وچلا او روان دي کیږي، از موږ د پاره په عمل کې سره غدي دي کنه دی راغلي پولیس کې زم شلو وس زما تنخوا د ډي سي سي سره ده او انډر کمانډ د ډي پي او دي نه پرې نو موږ په منځ کې اوس کمپیوټر اوس موږ کم طرف ته شو.
سوره ځوان د خبر پختونخوا علي وزیر ویلي قبایلی ضلعو کې موجود لیویز او خاصدارو ته د پولیسو شان مراد ورکول سمریه د خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو لیویز او خاصدارو کمیټې چیرمن سید جلال وزیر وایي که د 15 اگست پورې په دغه مطالباتو عمل ونه شو نو چې کوم لیویز او خاصدار اوس پولیس ته تللی نو هغه به هم واپس د لیویز او خاصدارو حیثیت ته راشي.
اوس دې ته خلق وایي چې تاسو نه قبضه وکړله، تاسو نه ځای ونیول، نو زه ورته وایم چې دا خو موږ سره خبرې شوې دي، موږ دا خبره کړې چې په نارت کې په ویکینسی باندې نه وزیرستان نه ونڅ تر بجوړ رسه چې کوم لوکل خلته یا سابقه کوم فورس چې دا مرچ شوی نوی نور کسان ته موږ ویکینسی نه ورکوي، بکیا چې راځي نوی برته راځي هغه به د ار ډیسټریکټ په حساب باندې خپل خپل کېږي.
په قبایلی ضلعو کې ځای پر ځای پولیس چوکۍ جوړې کړې شوې او د پولیسو ضلع مشران یا ډي پي اوس هم د خبر پختونخوا پولیس نه هلته لیږل شوي دي. خو لیویز او خاصدار چې اوس پولیس کې شامل شوي ګیله کوي چې تنخواګانې او نور مراد یې د خبر پختونخوا د پولیسو برابر نه دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شقدر.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې پولیسو د لسو کالو د ماشومې په جماعت کې دننه د هغې سره د جنسي تیری په تور کې دوو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او یو تن نیولی هم دی. په دې موضوع تفصیلي رپورټ احسان محمد خان تیار کړی.
د هریپور کوټ د پولیسو او ډی ایس پی امجد خان په دې اړه ډیو نیوز ته وویل د ورکوټې ماشومې د طبي معاینه وروسته تایید شوې چې ورسره یو میاش وړاندې جنسي تیری ترسره شوې. په دې اړه نوموړي وویل
میں ہم نے چپزنی وغیرہ کر کے ایک بندہ تو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے وہ قافلے میں، تو دوسرا جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں، امید ہے کہ گھنٹے بعد شام تک صبح تک وہ بھی اریسٹ ہو جائے گا.
دی وای په پیخه کې تورن یو تن نیولې شوی، د دویم د نیولو د لپاره کاروي روانه ده او د دوی پر ضد د جنسي تیری د مخنیوي قانون 3 شپږ 1 او 3 تر مخه مقدمه هم درج شوی. د پولیسو تر مخه د جنسي تیری دغه پیخه د هتار سیمې یو جماعت دننه د امام په کوټه کې ترسره شوی او دغه ماشومه د دینی زده کړو د لپاره دغه جماعت ته ورغلې و. د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره په پاکستان کې فعال غیر دولتي ادارې ساحل د راپور تر مخه په کال 2013 کې په ماشومانو د تشدد 3,302 پیښې راپور شوې دي.